द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی نن د نه ورځ کال 2019 د مې د میاشتې 28 نیټه ده وخت شوه دی په پاکستان کې د سهار 8 بجې افغانستان کې شوه دی 8 بجې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ګولبرس او د شپې 11 بجې شوه دی د وایس اف امریکا ډیب ریډیو د نیمه ګنټې خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام ستړي مشوایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان مرکزی بانک په ملک کې د ګرانۍ راکمولو او د روپۍ مخ په غورځیدونکو ارزښت باندې قابو موندلو لپاره په قرضونو د سود شره اوچته کړې ده پاکستان کې د پښتون تحفظ مومنټ فعالینو بیګاما سوتن د بلوچستان صوبې په جوب او کوټه خارونو کې احتجاجي جلسې کړې او ویلي دغه احتجاجونه د پی ټی ایم په غړو د ریاستي ادارو لخوا شوي تشدد پر ضد کړې دي او په داسې حال چې د امریکې او ایران ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی ایران د ګل پر ځویلي دوی د یورینیم غني کول څلور چنده زیات کړی دي او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته د پاکستان مرکزی بانک په ملک کې د ګرانۍ راکمولو او د روپۍ مخ په غورځیدونکو ارزښت باندې قابو موندلو لپاره په قرضونو د سود شره اوچته کړې ده د پاکستان سټیټ بانک په قرضونو د سود شره 12.25 تاره سولي چې د فروری 28 نیټې نه به عملي شي دا په تیرو اتو کلونو کې د سود تر ټولو زیاته کچه ده پاکستان کې د پښتون تحفظ مومنټ فعالینو بیګاما سوتن د بلوچستان صوبې په جوب او کوټه خارونو کې احتجاجي جلسې کړي دا جلسې دغه احتجاجي غونډو لړۍ ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان بلوچستان صوبې په بیلابیلو خارونو کې د پی ټی ایم له خوا شوې دي او هدف یې د ریاستي ادارو له خوا د دې په وینا د پی ټی ایم په غړو د تشدد خلاف غږ اوچتول دي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ګلپورز اسلام آباد های کورټ ته په یو درخواست کې غوښتنه کړې ده چې د العزیز یا سټیل میل په مقدمه کې دی هغه په طبي بنیادونو باندې د کورټ لکپت د جیل نه خوش کړی شي د اسلام آباد های کورټ دوه کسیزه بنچ په نن دغه درخواست اورونه کوي په داسې حال چې د امریکای او ایران ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی ایران د ګلپورز ویلي دوی د یورینیم غني کول څلور چنده زیات کړی دي ایرانی چارواکو ویلي د غیر پوځي توانایي د استعمال لپاره به یورینیم غني کوي کوم چې د ایران او نړیوال طاقتونو ترمنځ د کال 2015 نیوکلیای تړون تر مخه د پوځي استعمال لپاره پیدا کوونکو یورینیم نه ډېر کم مقدار دی د ایران صدر حسن روحانی دوه هفته وړاندې اعلان کړو چې هغه د نړۍ شپږ طاقتور ملکونو سره شوی نیوکلیای تړون د ځنې برخو نه ځان وباسي د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ یو کال وړاندې د ایران سره شوی نیوکلیای تړون نه ځان وباسلو او په تهران یو ځل بیا اقتصادي بندیزونه لګولیو د انډونیشیا د انتخاباتو کمیټې اعلان کړی چې صدر جوکو ویډوډو 13 میاشتې به انتخابات ګټلی چې پکې نوموړي 55.5% رای اخیستي ویډوډو د پوز پخوانی جرنیل پربوبو سوبیانټو ته ماته ورکړې چا چې 3.5% رای اخیستي دي دغه انتخابات د اپریل په 11 نیټه شوی وو ملګرو ملتونو د لیبیا پایتخت ترابلس ته د اوبو رسد بندولو په سر اندېښنې څرګندې کړي د ملګرو ملتونو ویان سټیفان ډوجاریک د ګلپورس خبریالانو ته ویلي 13 ورځې وسلوالې ډلې ترابلس ته اوبو ورکوونکي تر ټولو لوی مرکز باندې حمله کړې او د ترابلس تر څنګ د لیبیا په شمال مغرب کې نورو ښارونو ته د اوبو سپلای بند کړې د اپریل 4 نیټې راهسې د ترابلس تنن او ګیر چاپیره سیمې په داسې حال د جنگ په میدان کې بدلې شوې چې جنرال خلیفه حفتر د ملګرو ملتونو په مرسته صدارتي شورا او وزیر اعظم فایز ال سراج نه د ترابلس کنټرول په خپلو لاسو کې اخستلو لپاره جنگ کوي او د ملګرو ملتونو د خوراک څخاک ادارې خبرداري ورکړې چې دیبا یمن کې د حوثی اغیانو د کنټرول لاندې سیمو کې د خوراک ویش وځنډوي کچره د غډلې د دوی په کار کې خندان اچول ونه دربل د ملګرو ملتونو د خوراک ادارې په یو بیان کې ویلي د بشري مرستو کارکونکو ته د ولګي سره مخ خلکو ته د رسیدو اجازه نه ورکړل کیږي د مرستو ډکې قافلو مخنیول کیږي او ځای چارواکي د خوراک په ویش کې مداخلت کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی او وزو در ټولو اول د پاکستان بلوچستان سپی اړخته هلته د پښتون تحفظ مومنټ فعالینو بیګا ماسختن د بلوچستان سپی په شوبه کوټه خارونو کې احتجاجي جلسې کړي. زموږ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې د کوټه نادر ریډیو خبریال نیخ پنیغه په لاین راغلی دی حفیظ شیرانی صاحب. حفیظ شیرانی صاحب تاسو ته سلام شوای په خیر راغلی. ډېره مننه شیرانی صاحب. د دغه احتجاجي مظاهرو حال کراته وای په کومو ځایونو کې شوي دي او څه پکې ویل شوي څوک ورته راغلي وو؟
لکه څنګه چې تا د ډیوا او منوال اوریدونکو ته وویل د پښتون ژغورنې غورځنګ تر نظارت لاندې د بلوچستان په سر شار کوټه رو شیرانی مساخیل تلاسفلا دوکی او سنځاوي کې تیر شپه لاروینونه وځ په احتجاجي غونډه وځي. دا لاروینونه احتجاجي غونډه د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر پروفیسر ابراهیم ارمان لوړی د وژنې د پیښې عیني شاهد او مدعي کریم عثمان خیل چې تیر څو ورځې لمخه د لوړلای څخه اغواسو او بیا پرغه باندې تشدد وشو او لغه وروسته بیا په چمن شار کې په اولسي وګړو باندې د امنیتي سرتیرو لخوا د ډزو او د پښتون ژغورنې غورځنګ او شجنه غړي سنایجات د مرګ چې کومې دړکې وکول شوې او لغه سره سره د غورځنګ د فعالینو لکه عالم زید مشهود او نور چې هغه ګرفتار شوی دی اوس په جیلونو کې دی د هغوی د ګرفتارۍ خلاف وسوه په دې احتجاج کې احتجاجونو کې سخت شعارونه ورکړل او احتجاج کوونکو ته د وینا پر مهال د غورځنګ ځایي مشرانو وویل چې دا عمل د غندنې وړ دی که د کارکنانو پورته کول دي او پر هغو باندې تشدد دی او که د امنیتي سرتیرو لخوا ډزې دي او که د کارکنانو بالخصوص صنایعات ته د مرګ دړکې ورکول دي یا ګرفتار کارکنان دي دغه عمل د ادارو لخوا د غندنې وړ دی او دوی وویل که دغه عمل جاري وساتل شو نو غورځنګ به پر سختو احتجاجونو مجبور کړل شي.
شیرانی صاحب ساسو ډیر مننه تاسو په تفصیل سره دغه حال بیان کو. ساسو ډیر مننه. دا د وایس اف امریکا دی ریډیو د دنیمی گنټی خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خپنې غباندې اوري او د اسلام آباد ته هلته د خیبر پختونخوا سره یو ځای کړل چې به مومندو قبایلی ضلع سره تعلق لرونکي یو لس کلنه ماشومه چې په اسلام آباد کې ورسره جنسي زور زیاتې شوی دی او هغه د تختبنی وروستو اوس موندلې شوی ده. په دې حق لمو په اسلام آباد کې د خپل خبريال ارشد حسین سره خبرې اترې کړې دي تاسو وړاندې کوو.
جی څنګه چې تاسو ته پته لري دا په اسلام آباد سره نږدې په کلیواله سیمه کې چې دی نو د مومند ایجنسی سره تعلق لرونکي یو کورنۍ ده. دا هغه یو ماشوم جنې و لس کال عمر یو فرشته نومېده به هغه د مئی په 15 نیټه ورکه شوی و. بیا چې کله دې ته اړې ته ورل په 6000 تانه کې دی اف آی آر درج کو دغه مقدمه درج کوله نو پولیس دغه د مقدمه درج کولو نه هم انکار وکړو او 13 شپه د دې ماشوم جنې چې دی نو مړې چې دی نو هغه په خواته ځنګل کې ملو شو او دا غین روستو بیا پولیسو اف آی آر درج کړ. اوس دا وخت چې دین لا غی مړی د فرشتي ماشوم مړی چې دین په اسلام آباد پولی کلینیک هسپتال کې پروت دی. لومبه خدای اطلاعاتو چې را هسپتال او چارواکو ورته ویلو چې د پوسټ مارټم کولو وخت ختم شوی دی او دا موږ نشو کولای لاول او تر پوسټ مارټم نه انکار کړو. خو بیا دا چې خبرونه راغلل چې دا غی پوسټ مارټم به هم کیږي یا شوی دی او نن 8 بجې سحر چې دین د دې مړی بچ دین او دا مور او پلار تاواله کوي. دلته دا ویل ضروری دی چې بیگانا وخت د شپې د پوسټ مارټم د ندرج کولو په خبر باندې چې د اسلام آباد کې کوم د دې جنې مور خپل لري نه غوي هم احتجاج وکړ ورسره چې د پی ټی ایم فعالین او چې په قبایلی په قانوني اسمبلی کې کوم ایم ان ایس دی علي وزیر او محسن داول هم ورن لغي هم احتجاج وکړ او دا دغه کو چې دی بنن سحر 8 بجې د مړی د هسپتال نه راخلی او د دې به 11 بجې نن د اسلام آباد کې جنازې او د هغه نه رسټو د غد احتجاج ته بیا شوی چې په اسلام آباد کې ولې پیښې په ځتا احتجاج کیږي دلته دا هم ویل کیږي خبرونه دا وایي چې دا 15 ورځې رکوا 15 ورځې پس د دې مړی ملو شو او د دې د مړی سره چې دینو زیاتې هم شوی دي جنسي زیاتې هم شوی دي دا ماشوم جنې و او مور اپ تاسو چې کله بیا زموږ د ډیور ریډیو نن خبره وشولې نو هغه هم دغه قصه وکړه چې دا ور خو پولیسو مقدمه نه درج کوله او چې کله ځنی ایم پی ای او ایم ان ای زرال نو دا غي مقدمه درج کړه خو اوس په د دې پورا پتا کرل نه لګي سحر چې د دې پوسټ مارټم کلی شوی د کنډي شوی د ډی ان ای ټیسټونه لګي شوی د کنډي لګي شوی او دا به هم پته لګي چې په دې تور کې څوک نیولې دي خو چې کله موږ ډیور ریډیو د دې فلار لورلو د کورته ورلو دا غي تر خبرې کړو نو پلاری وي چې ما د شک په بنیاد باندې د دوه کسانو نمونه پولیس ته ورکړی دي او هغه دوه کسان پولیس نیولې دي په هغه کې یو کس چې دینو پښتون یادېږي چې د پښتون په قومیت پښتون دی بل په خټه پنجابي دی او د هغه پښتون چې کوم یادېږي نو د تعلق د افغانستان سره خو لګيږي خو پلاری وایي چې د ګل نبی چې د جنې پلار دی هغه دا وایي چې ما د شک په بنیاد باندې نمونه ورکړی دي او باید چې حکومت دې پورا پوسټ مارټم وکړي د ډی ان ای ټیسټ کوي او د دې غلط چیر معلوم کړي
تاسو چې یو پښتون یاد کوئ چې په خټه پنجابي دی به افغانستان یاد کو بل تن د افغانستان دی
جی جی بالکل دا افغانې دې د دې پلار چې دین او هغه دا ویل چې دې هم دغه ته چې دین او په دې خواته گاون کې چې کوم ځای کې دې کور دې علي پور وته وی علي پور فراش وته وی اسلام آباد سره کلیواله سیمه ده نو دې البته سبزې مزه کار کوي دا چې کله موږ دنه وو پختل چې را تاسو کوم پولیس ته دوه کسان ورکړي نو پاغي باندې تاسو مره شک کوي هغه څوک دي نو هغه وی چې دوه کسان دې زمو پاغي باندې شک کوي د یو تعلق د افغانستان سره خود لیکيږي په خټه پختون خود لیکيږي او هغه پلار وی چې د بل تعلق پنجاب
مطلب د دې سیمې سماده ډېر مننه ارشد حسین مونږ ته دغه پیښه تفصیل راکولو دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی د پاکستان مرکزی بانک په ملک کې د ګرانۍ کمولو او د روپۍ مخ په کته کې دونکي ارزښت باندې قابو موندلو لپاره په قرضونو د سود شره نور هم اوچته کړی دا وستولس 1.25 تا رسوبله شوې ده دا په داسې حال چې پاکستان د آی ایم ایف نه د شپږ عربه نزیاتو روپو قرض ترلاسه کولو لپاره یو تړون ته هم رسیدلی د هغې سره په پاکستان کې د روپۍ بیا نور هم غورځېدلې ده نور حال په دې حق باندې تاسو ته زمونږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي
د پاکستان مرکزی بانک په هیواد کې د ګرانۍ رقمولو او د روپۍ مخ په غورځېدونکو ارزښت باندې د قابو موندلو لپاره په قرضونو د سود شرع اوچته کړي خو څېړونکي وایي چې دا به د پاکستان کمزوري اقتصاد ته هیڅ ګټه ونه لري د پاکستان سٹیټ بانک په پورونو د سود شرع 12.15 تر رسولې چې د نن یعنی د 28 مئی څخه به عملي کیږي په تیرو اتو کلونو کې دا د سود تر ټولو اوچته کچه ده د سود د نوي نرخ اعلان پاکستان قومي سٹیټ بانک د نړیوالې مالیاتي ادارې آی ایم ایف نه د تازه قرضونو اخستلو پس کړی دی مطبوعات وایي چې د پاکستان په سرکاري بانک د روپۍ د ارزښت د بایللو په وجه سخت فشار دی او د سود سیوا کولو پرته ورسره بل لار نشته د پاکستان یو کاروباري تنو د حبیب رافی ګروپ مشر شاهد رافی وی ډیوه ته ویلي چې د سود د لوړې شرې لوجبا په قرضونو اخستلو کې کمای راشي د هغلی په خیال چې نوي کاروبارونه نه خلاصيږي دا په اقتصاد منفي اغیز کوي یو اقتصادي کارفو خرمشزاد وایي چې حکومت باید په خپل اقتصادي تګلارو کې بدلون راولي د هغه په خیال حکومت په خپل پورونه اخلي او په خپل به زیات سود ورکوي خورم وایي چې د سود د نوي نرخ وروسته به د شخصي ادارو په کاروبارونو کې مشکلات سیوا کیږي د پاکستان د خزانی پخوانی وزیر ډاکټر سلمان شاه وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي چې مرکزی بینک د سود شره د توقع نه زیاته سیوا کړي خو په اقتصاد به مثبت اثر هم وشي. نوموړی وایي چې په پاکستان کې د ګرانۍ شره 0.15 اوړېدلې او دا یو غټ چیلنج دی. سټیټ بینک په خپل تازه اعلامیه کې دا هم وایي چې د تیر کال په نسبت سخ کال د کرنټ اکاونټ یا تازه کاتي خساره یو کم 10% کمه شوې ده. څېړونکي وایي چې د سود د کچې سیوا کېدلو نیغ په نیغه اثر به په اولس او کروندګرو او په کارخانه دارو باندې وي. د سود کچې ختلو سره به کروندګر او کارخانه دارو ته په ګرانه بیه پورونه ورکول کیږي. د بجلی، ګیس، اوبو بلونه به سیوا کیږي، خوراکي سامانونه به ګرانیږي او د تیلو نرخونه به هم نور سیوا کیږي چې تاو به یې نیغ په نیغه اولس ته رسي. راپورونه دا هم وایي چې د سود کچه به په راتلونکي وختونو کې نور هم خیږي. د سټیټ بینک د نوې تګلارې اثر د ونډو په بازار هم سمدستي شوی دی. د پاکستان د ونډو بازار چې د تیر اونۍ راهسې مخ په ټیټه روان و، د کاروباري اونۍ په لومړۍ ورځ نږدې 800 پوائنټونه یا 44% نور غورځېدلی دی. د ونډو د بازار دې ټیټې کچې د تیرو دریو کالو ریکارډ مات کړی دی. د اقتصادي چارو کارپوه جرنالیسټ وکیل رحمان وایي څو پورې چې د پانګوالو اعتماد نوي پرځای شوی، د ونډو بازار به د ګډوډۍ ښکار وي. د پاکستان ډان ورځپاڼې ته د عارف حبیب لمیټډ د څېړنې ډایرکټر سمیع الله طارق ویلي د روپۍ د پرله پسې د قدر کمیدو سره په مارکیټ کې د کاروباریانو او پانګوالو اعتماد مات شوی دی. اساسي رقمې شوې دي او ورځ تر بله نورې پخکته روانې دي. باید چې دا په ځای ودرېږي. د حکومت د مخالفه ګوندونو ائتلاف وایي چې د IMF سره چې حکومت د قرضې دپاره په کومو شرطونو لوزنامه کړې هغه دې ښکاره کړی شي. مخالفه ګوندونو تور لګولی دی چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ناکامه شوی او د وړوکي اختر نه وروسته به دوی حکومت پر ضد میدان ته راوځي او احتجاج به شروع کوي.
تا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د اوزو چنلوال او سیمه مطبوعات کې د سیمه درنلې په حالاتو باندې سلیکل شوې دي. د تا زمونږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړې.
د دنیا د زیاتو ملکونو او په خصوصا د پاکستان او د افغانستان او د سیمې د نورو ملکونو په کروڑونو خلکو د امریکای او د افغان طالبانو ترمنځ روانو خبرو اترو تسترګي نیولې دي، خو په دې کې لا څه زړه پورې پرمختګ نه دی شوی. نن یعنی د ګل دورې د پاکستان د انګریزي ژبې په اکسپرس ټرایبیون نومي اخبار کې د اخبار درامتو خبریال او لیکوال کامران یوسف د امریکای او د طالبانو د خبرو اترو په پس منظر کې د افغانستان د جنگ په حق له یو تفصیلي معلومات مضمون خور شوی دی چې سرخطه دی. آیا افغانستان کې به جنگ ختم شي؟ کامران یوسف د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې امریکای او طالبانو د افغانستان د اوږد جنگ د راغونډولو لپاره په قطر کې یو ځل بیا خپلو کې خبرې اترې کړې دي. په دوها کې طالبانو سره تر یوې هفتې پورې د خبرو کولو نه پس د امریکای خصوصي استازي زلمی خلیلزاد خبریالانو ته ویلي دي چې خبرې روانې دي خو ډېرې سړې دي. د دا خبره منلې ده چې د خبرو اترو دا موجوده رفتار تسلی بخش نه دی، ځکه چې خبرو اترو سره سره جنگ هم تود دی او بی ګناه خلک پکې وجلې کیږي. مضمون لیکي چې په موجوده خبرو اترو کې ټول پام دوه لویو معاملو ته ګرځولې شوی دی. اول نمبر معامله د امریکنو فوجونو افغانستان نه د وتو د نیټې ټاکلو ده، او دویم نمبر معامله د طالبانو د دې پوخ ضمانت ورکولو ده چې د افغانستان خاوره به چرې هم القاعده غوندې ترهګر ګوند له د امریکې خلاف د استعمالولو اجازت نه ورکولې کیږي. خو په دې ټولو کې سخت خبره د طالبانو افغان حکومت سره خبرو ته د کیناستو نه انکار ده. بلخوا امریکا په دې خبره ټینګه ده چې د جنگ د ادرولو او د افغانانو خپلو کې خبرو ته د کیناستو نه بغیر روغه ممکن نه ده. طالبان خپل دې خبرې نه ناوړي چې د افغانانو خپلو کې د ناستی معامله و د خارجي فوزونو د وطو نه پس مونږ په خپله اوارو، په دې سبب خبرې په ټپه ولاړې دي. کامران یوسف خپل مضمون کې نور لیکي چې د امن او د سولې راتلو امکانات د طالبانو د مشر نماینده د شیر محمد عباس ستانکزی د دې بیان نه پس هم ډیر کم شوي دي چې امریکایان ګینه په ماتې دي. خاغلی ستانکزی خپل بیان کې د افغانستان د ځینو تاریخي جنگونو د ذکر کولو په موقع د افغان ملت میړانی او ترزنۍ ته د عقیدت پرځونې وړاندې کړې دي، چا چې په تیرو وختونو کې پیرنګیانو له ماتې ورکړې ده او سموده وړاندې په افغانستان یرغل کوونکی شوروي روس په وینو لړلی په شا تمبولی دی. خاغلی ستانکزی په خپل بیان کې امید ښکاره کړې ده چې ډیر زر به دنیا ووري چې امریکایانو په خپله خوښه افغانستان نه د وتو فیصله کړې ده، یا به موږ په زور وباسو. ایکسپریس ټرایبیون لیکي چې د خاغلی ستانګزی د بیان نه رستو دا اندېښنې بیا راپورته شوې دي چې طالبان د خبرو پترس کې ځان مضبوطی. طالبان په اصل کې د خبرو اترو شروع کولو نه وړاندې په دې نتیجه رسیدلی دي چې امریکا ډېر زر افغانستان نه وته واله ده او دا شان به د طالبانو بیا اقتدار کې دراتو امکانات ډېر روښانه شي. مضمون لیکي چې د طالبانو تخمینه کېدای شي چې غلطه نه وي، ځکه چې کله افغانستان ته د امریکې په مشرۍ کې د امریکې او د اتحادي ملکونو 1,00,000 فوج راغلی نو بیا هم طالبان په خپل مقام قائم پاتې شوي دي. موجوده وخت کې د امریکې او د اتحادي ملکونو 1,00,000 فوج په افغانستان کې پروت دی. په دې سبب طالبانو د خبرو په بانه وخت ته د انتظار کولو پالیسي اختیار کړې ده. په داسې حالاتو کې آیا امریکا طالبانو سره د روغې لوزنامه لاسلیک کولی شي یا دا چې خبره اوس ډېره ډیر شوې ده؟ د طالبانو د مشر د بیان نه خدا معلومیږي چې که امن لوزنامه کیږي هم نو دا به د طالبانو د خوښي وي. کامران یوسف ایکسپریس ټرایبیون کې چاپ شوی خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې پاکستان د افغانستان په لانجه کې یو اهم کردار ګڼل کیږي، خو پاکستان د طالبانو د امریکې ترمنځ روانو خبرو کې د پرمختګ کېدو په حق لا شکمن دی. د پاکستان خیال دی چې افغانستان د خانه جنگی په لور روان دی. پاکستان دا اندېښنه د افغان ولس خپلو کې د بې اتفاقه کېدو له سببه ښکاره کړې ده. د افغان ولس خپلو کې دا بې اتفاقي د طالبانو، افغان حکومت او د افغان ولس د نورو مشرانو ترمنځ خبرو اترو کې لوی خنډ راولاړ کړی دی، او که د افغان ملت خپل منځ کې دا بې اتفاقي ختمه نه شوه نو بیا په افغانستان کې امن راتلل ګرانه ده.
د وایس اف امریکا ریډیو دی د افغانستان سره په سرحد چمن فسردی پوله باندې د انخطو وروستو دور د پس د کاروبار لپاره د چمن سرحدی لار بیرته پرانستل شوې ده. ریپورت په دغه ځای نه د ریډیو خبريال نعمت الله سرحدی راکوي.
د چمن سرحدی ښار مقامي تاجران وای ز د جمعې په ورځ پر چمن پوله باندې د دوی او د پاکستانی ایپسز واکونو تر مابین پر پوله چې کمی نشټې سوي وي او بیا دغه لار د تجارت پر مخ بند سوي و. تیر شپه د پاکستانی سرحدي ملیشا ځواکونو د مشرانو سره په ګټورو خبرو کې دغه لاره چې د باب دوستي وڅنګ ته او د مازل ګلی په نامه لاره ده د کوچنیو تجارانو په مخ پرانستل شوه. دا خبرې دغه مقامي تاجرانو د یو خبري کانفرنس په مهال ویډیو ته وکړي. د دوی په وینا چې په دغه اخوډب کې یو زنان او یو کس روبل سوي وو او د سلویر څخه زیات دغه مقامي تاجران او کمیټي چارواکو لخوا نیول سوي وو هغه ټوله را خوشی کړل سول. د دغه تجارانو یو نماینده اختر محمد وویل
مر سره بشری واده انده د پاره هم کوي او کم لغړیان چې بیروزګار ول هغه برته پر روزګار باندې لګیاس ول. په چمن چې دی غریب ملک دی بجې کې نه دغه باغسته نه بخشسته نه نوکریسته هیڅ هم نشته. دغه روزګار په اخوا بل شي نشته. دلته به دغه روزګار چلیږي به دغه مسکینان به پراټولي غریبانان به هباتي کچيري دا باندې بیا به ډیر مشکلات جوړ شي.
یو بل تاجر داروخان اسګزی وویل د پولي دغه تجارت سره د چمن او د پولي ابولي غاړي شاوخوا د شول څخه در 15,000 کسانو پر روزګار تړلې دي، خو د جمعې په ورځ پر دغه ناوړه پیښه کې کم خلک زخمیان سول او بیا دغه لار وتړل سول. اوس د دوی او د حکومتي چارواکو تر مابین بې له څه شرطه دغه لار بیرته پرانستل سول.
موږ نه باغ لرو نه کارخانه لرو نه سب بل روزګار لرو. موږ په ښار کې دغه پاکټ هیله دی. موږ په دې ښار کې غله ورک سلو مړي بند سلو. موږ دغه رسک دی سر بخې 200 روپۍ ماښام وګټو کټوي کو ودې ته محتاجی سر بخلا یا بخلای وکو یا پاکټ مشتری ایلی.
خود دغه لارې پرانستلو او د مقامی تاجرانو سره د ګټورو خبرو په حق له د سرحدي ملیشا ځواکونو د چمن سکاوټ ویان کرن شبیر جنجوا سره ډیوا تماس ونیوي او د پدې حق له وپښتل نو هغه وویل چې وو خبرې کامیاب سوي دي او لار به د تجارانو د پاره پرانستل سي، خو نور دغه خبرو په حق له څه نه وویل. پر چمن پوله د ایپسیز واکونو او د مقامی تاجرانو تر مابین دغه لانجې او بیا پوله بندولو باندې پی ټی ایم هم په چمن جلسه کې خپل سخت غبرګون ښکاره کوي. دوی ورځې وړاندې سوي د پی ټی ایم په چمن و جلسې ته د ویناو په مهال ځایي مشرانو د ایپسیز واکونو څخه دغه پوله د پرانستلو غوښتنه کړې وه، خو چې کله د دغه لارې د پرانستلو خبر پر سوشل میډیا خپور شو نو د پی ټی ایم غړو هم د دغه د دوی د تیرې شپې د جلسې اثر وبولی چې چارواکو دغه لاره خلاصه کړه. نعمت الله سرحدی، وایس اف امریکا، ڈیوا ریڈیو، چمن.
تا خبر وای صف امریکا ډی ریډیو دی. په داسې حال چې د امریکا او ایران ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی، ایران د ګل پورز ویلی دوی د یورینیم غنی کول څلور چنده زیات کړی دی. نور حال په د وای صف امریکا رپورت کې تاسو ته زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
ایرانی چارواکو ویلي د غیر پوځي توانایي د استعمال لپاره به یورینیم غنی کوي، کم چې د ایران او نړیوالو طاقتونو ترمنځ د کال 2015 نیوکلیایي تړون تر مخه د پوځي استعمال لپاره پیدا کوونکو یورینیم نه ډیر کم دی. د ایران صدر حسن روحانی دوونه وړاندې اعلان کړو چې هغه د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو سره شوی نیوکلیایي تړون د ځنې برخونه ځانو باسي. روحانی خبرداري ورکړو چې ایران د وسلې جوړولو لپاره په کار یورینیم غنی کولو ته یو ځل بیا نږدې کېدی شي، کچره تهران د جولای د میاشتې پورې د نیوکلیایي تړون لاندې دوی ته ورکړل کېدونکي اقتصادي مراد ونه لیدل. د امریکا صدر ډانلډ ترامپ یو کال وړاندې د ایران سره شوی نیوکلیایي تړون نه ځان بیست تلو او په تهران یې یو ځل بیا اقتصادي بندیزونه لګولي. د امریکا صدر ډانلډ ترامپ او د ایرانی چارواکو لخوا یو بل ته د دړکو وروسته به نن د امریکا د خارجي چارو سیکرټر مایک پمپیو، د دفاع موقتی مشر پیټریک شنهان، د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفرد او د استخباراتي ټولنې افسر د کانګرس غړو سره د ایران لخوا موجودو خطرو باندې بحث کوي. امریکایی چارواکو د وړاندې نه شکونه سرګن کړي دي چې تیره اونۍ د سعودي عربستان د تیلو راوستو په دوو مرکزونو بریدونه او په سمندر کې د تیلو لوی ټینکرو ته تاوان رسولو په شا د ایران لاس دی. د ګل په ورځ د امریکا سینیټر لینسی ګراهام ویلي چې د صدر ډانلډ ټرمپ د قومي امنیت سلاکار جان بولټن لخوا د معلوماتو ورکولو وروسته هغه ته دا خبره په ډاګه شوې چې ایران په تیرو سو اونیو کې د نورو قومونو د تیلو پایپ لاینونه او سمندري بیړۍ په نښه کړي او په عراق کې امریکایي مفاداتو ته خطر هم جوړ کړي. سینیټر لینسی ګراهام په ټویټر لیکلي، ذمواري ټوله د ایران ده، د امریکایانو یا نورو قومونو نه ده. کچرې د ایران لخوا د امریکایانو او یا امریکایي مفاداتو ته هم دغه شان دړکی وي، نو موږ لا یو سخت پوځي ځواب ورکول پکار دي. نوموړي په دغه ټویټ کې صدر ټرمپ ته لیکلي، د ایران پر ضد خ قوي ودرېګا. د اتوار په ورځ د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ لخوا ایران ته د خبرداري ورسټو، د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف د ګل یا دوشنبه په ورځ ویلي د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ ته د دړکو ورکولو په ځای احترام زده کی. ایرانی خارجه وزیر ویلي صدر ټرمپ د ویډلې چې پکې اسرائیلی وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو او د امریکای د قومي سلامتی مشر جان بولټن شامل دي، د فشار د لاندې داسې اهداف ترلاسه کولو هڅه کوي چې داغه نوړاندې اشغالګر پکې ناکامه پاتې شوې دي. جواد ظریف ویلي ایرانیان د پیړۍ وراسه د داسې قسمه بریدونو پر ضد ودرېدلي او اقتصادي ترهګري او د قتل عام په غورونه ایران نشي ختمولې. د اتوار په ورځ د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د ټویټر د لارې ایران ته خبرداري ورکړو، کچرې ایران جنگ غواړي نو دغه به په رسمي توګه د ایران خاتمه وي. صدر ټرمپ ویلی چې ایران دې هیڅ کله هم امریکا ته غواخ نه ورکي. دا ښکاره ده چې 13 صدر ټرمپ د ایران په اړه څه قدر نرمه لهجه خپل کړې و او ویلی وو چې که ایرانی مشران ورته ټلیفون وکړي نو هغه به ورسره خبرو ته تیار شي. د زیارت یې پنځشنبه په ورځ په وایټ هاوس کې د صدر ټرمپ نه یو خبریال پوښتنه وکړه چې آیا امریکا د ایران سره د جنگ په لوري روانه ده، نو صدر ټرمپ وویل هغه تمه نه کوي چې داسې وشي. خو د دې باوجود د امریکې او اتحادیانو او د ایران ترمنځ په تاوتریخوالي کې کمی نه لیدل کیږي. په عین حال کې په بغداد کې د امریکې سفارتخانې سره نږدې راکټ غورځېدلې خو سمرګ جوب لای نه درامنځته کړې. د امریکې د خارجه وزارت یا سټیټ ډپارټمنټ ویان ویلي داسې ډول حمله به نه برداشت کوي او کچري داسې حمله د ایران د پاره جنگیدونکو ډلې کوي نو ذمواري به یې په ایران اچول کیږي. تیر اونۍ د سعودي عربستان د تیلو په دوو مرکزونو ډرون حمله شوې وې چې سعودي چارواکو یې پړه په ایران په لبا حوثي یاغیانو اچولې وه. امریکا په خلیج فارس کې په سلورو سمندري جازونو د حملو ذمواري هم په ایران اچوي. سعودي عرب ویلي د ایران راپارونکي ګامونه به نزغمي. د ایران خبری ادارې د پاکستانان انقلاب ځواکونو د مشر حسین سلامی له قوله ویلي هیواد یې جنگ نه غواړي خو د جنگ نه یریږي هم نه.
او هم په دې باندې زمونږ د نن سهار د درېو غنټو د خبرونه سرته رسیږي. د محمد اکرام د خپل پورا ډیوی رادیو د ټیم سره تاسو نه اجازه غواړم. الله پامان.